د څلورو بجو خبرونه پایل سو چې یو سات دوام کوي. السلام علیکم. نن پنځشنبه ده، د کب یهود 19 د مارچ میاشتې 10 پایل له خبرونو کوو. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د ترکی چارواکو په بلنه د یو لوړ پوړي حکومتي پلاوی په مشرۍ دغه هیواد ته رسیدلی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وین عبدالقهار بلخی په وینا ښاغلي متقی به د انتالیا په ډیپلوماتیک فورم کې د ګډون ترڅنګ وینا هم وکړي او د افغانستان په اړه د بیلابیلو هیوادونو لاستازو سره به خبرې کوي. د ترکیې په ګډون د نړۍ یوه هیواد هم د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو په مشرۍ د پاسپورت عمومي ریاست مسؤلانو هغه اوازې رد کړې چې ګواکې له کومې پاکستاني کمپنۍ سره د افغانستان د پاسپورټونو د چاپ قرارداد سوی دی. د پاسپورت عمومي رئیس علمګل حقانی نن پنځشنبه ازادي راډیو ته وویل چې د تېر حکومت لخوا د لیتوانیا له هیواد سره د پاسپورټونو د چاپ تړون لا هم پر ځای دی او نږدې 24 لکه چاپ سوي کتابچې له کمپنۍ سره دي چې ژر به افغانستان ته ولېږدول سي. وړاندې اوازې خپرې سوي وې چې ګوندې طالبانو د پاکستان له نادره ادارې سره د افغانستان د پاسپورټونو د چاپ قرارداد کړی. د طالبانو ځینو سرچینو رسنیو ته ویلي وو چې د پاکستان نادره ادارې د افغانستان لپاره 1 میلیون د پاسپورټ کتابچې چاپ او افغانستان ته انتقال کړي دي، خو د پاسپورټ عمومي رئیس دا تشې اوازې بولي. د امریکا د متحده ایالاتونو د کورنیو چارو وزارت وایي چې د افغان کډوالو لومړۍ ډله د ویرجینیا په شمالي برخه کې یو نوي موقتی هستوګنځای ته رسیدلې. د وزارت پرون چهارشنبه په یو بیان کې وویل دغه افغانان چې د تیر کال په اگست میاشت کې امریکایي ځواکونو د کابل له هوایي ډګر څخه په الوتکو کې ایستلي وو، د لیزبورګ په نېشنل کانفرنس سنټر کې ځای پر ځای سوي دي. د بیان له مخې دغه افغانان به چې شمیر یې شاوخوا 300 ته رسیږي، په دې مرکز کې تر هغو اوسي چې د میشتېدو د خصوصي سازمانونو په مرسته ورته د امریکا په نورو برخو کې د اوسېدو دایمي ځایونه پیدا سي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دمیترو کولیبا له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره په ترکیه کې خپلې خبرې پای ته ورسولې، خو د دې په وینا د یوه اوربند پر سر په موافقه کې بریا ترلاسه نه سوه. دواړه مشران په 10 کال کې په لومړي وار په لوړه کچه خپلو کې خبرې کوي چې پر اوکراین د روسیې د یرغل 2 اونۍ پوره سوې. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان تماشه ولې وه چې د کولیبا او لاوروف ترمنځ خبرې به په اوکراین کې دایمي اوربند ته لاره پرانیزي. د اروپایي ټولنې مشران نن په فرانسه کې جرګه کیږي چې پر اوکراین د روسیې د یرغل پر اغیزو بیړنۍ خبرې وکړي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون به چې هیواد یې د اروپایي ټولنې دوره‌یي مشري کوي، په دې سر مشریزه کې د اوکراین موضوع رهبري کړي او د اوکراین له لوی ښار سومي څخه د بشري دهلیز له لارې د ملکیانو وتل نن د درېیمې ورځې په مخه دوام کوي. له دې ښاره ملکیان په داسې حال کې وځي چې اوکراین او روسیې په سیمه کې پر یوه اوربند موافقه وکړه. په همدې حال کې راپورونه ورکول سوي چې په ماریوپول ښار کې پر یوه زیرژنتون په یوه حمله کې 3 کسان وژل سوي دي. له سومي ښار څخه روانه اونۍ په زرګونو کسان وتلي دي. خبرونه مولو ازادي راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د دغه مطالبو تفصیل اوریدل سي. د طالبانو حکومت په ترکیه کې کیدونکو غونډه مهمه بولی،
خورا مهم کانفرنس دی. په دې کانفرنس کې د لسکونو هیوادونو لوړ رتبه چارواکي له پدې کې ګډون کوي.
د طالبانو لخوا د فعالانو نیول کېدو عکس العملونه فارولي،
سمدني ټولنې د خړو نیول کېدل د ټول هغه څه چې خلک یې تمنا لري.
دا هم اوري چې د ځینو پخوانیو چارواکو د لیدنو کتنو زیاتوالی په افغانستان کې د ګڼو کسانو شکونه پارولي.
دغه فعالیتونه د خلکو د پام او توجه جلبولو لپاره دي. غواړي خلکو ته ښکاره کړي چې هیڅ څه یو فعالیت کوي.
په ارزګان کې پر بېوزلو کسانو بشري مرستې وویشل سوې. په نړیوالو مسایلو کې د اوکراین وضعیت ته کتنه کوو. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د مخکښو ښځو پروګرام خپریږي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په ونسان کې د مازیګر 4:04 کې دونکو د ازادي رادیو ته غوښتنې د خبرونه د راپورونو برخه ته ورزو. د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی د ترکی چارواکو په رسمي بلنه د یو هیئت په مشرۍ دغه هیواد ته رسیدلی دی. د طالبانو په وینا ښاغلی متقی به د انتالیا په ډیپلوماتیک فورم کې د ګډون ترڅنګ وینا وکړي او د افغانستان په اړه به د بیلابیلو هیوادونو لاستازو سره وګوري. د ترکیې په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د انتالیا ډیپلوماتیک فورم سبا د مارچ پر 11 پیلېږي. دا هم تفصیل
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی دی او پلاوی په مشرۍ د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر چاویش اوغلو په رسمي بلنه ترکیې ته رسیدلې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سیمایزو مطالعاتو د مرکز رئیس ولی الله شاهین د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی متقی به په ترکیه کې د انطالیا په ډیپلوماټیک فورم کې د ګډون تر څنګ د ترکیې او د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو له راغلو لوړ رتبه پلاویو سره ناستې او د افغانستان په اړه خبرې وکړي.
مهم کانفرنس دی، په دې کانفرنس کې د لسګونو هیوادونو لوړ رتبه چارواکي به په دې کې ګډون کوي. ښاغلی امیر خان متقی به دلته وینا هم ولري او تر څنګ د ګڼو هیوادونو سره د افغانستان په مسله باندې، په افغانستان کې د بشري مرستو په اړه باندې، د افغانستان د پرسمیت پیژندلو په مورد باندې، په ګڼو هغو مسایلو چې هغه د افغانستان لپاره مهم دي په هغه به بحثونه ولري او مجلسونه به وکړي.
د انطالیا فورم د مارچ لسمې تر سمې پوری د ډیپلوماسي بیا تعریفول تر سرلیک لاندې جوړیږي. له دې وړاندې د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی پر خپل ټویټر لیکلی چې انطالیا فورم افتتاح د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان په وینا کېږي او وروسته د بیلابیلو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او لوړ رتبه چارواکي وینا او د بیلابیلو موضوعاتو په اړه په بحثونو کې ګډون کوي. تر اوسه معلومه نه ده چې ښاغلی متقی به د دې سفر پر مهال نورې کومې لیدنې کتنې ولري، خو له دې وړاندې ښاغلی متقی ایران ته د خپل سفر پر مهال هلته له میشتو افغان سیاسي مشرانو سره هم لیدلی وو. نوموړي له ایرانه له راستنېدو وروسته د کابل په هوایي ډګر کې خبریالانو ته ویلي وو چې هلته یې له احمد مسعود سره چې ځان د متحدې ملي جبهې مشر ګڼي او د دغه جبهې له یو بل غړي محمد اسماعیل خان سره کتلي دي. دا مهال په ترکیه کې هم د مخکینی حکومت ځینې چارواکي او سیاسي مشران میشته چې د اګست له 15مې وروسته هغه مهال چې په ټول افغانستان طالبانو واک ترلاسه کړ له دې هېواده وتی دي. نړۍ تل له طالبانو غوښتي چې یو ټول ګډونه حکومت جوړ کړي او دای د دوی د رسمیت پیژندلو لپاره یو شرط ښه، خو تر اوسه د ترکیې په ګډون کوم یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
په اصل کې چې د طالبانو لخوا د بیلابیلو کسانو نیول کېدو عکس العملونه پارولي، طالبان وایي چې دا کار د خلکو د خوندیتوب، امنیت او ثبات لپاره کوي.
د مدني ټولنې د خړو نیول کېدل د ټولغه
د کابل خار د پولیس سر خوسیدون کیدی د چې کابل کې دی او په هانتون استاد دی د موضوع د حساسیت لکبله نغوري نومې په دې راپور کې واخیستل شي. خوې نګدې درې میاشتې مخکې ورته له افغانستان څخه د وتلو زمينه برابر شوه، خو دای ز کابلان نه روچې د طالبانو حکومت ژمنه کړې و چې خلکو ته به په حکومت کې د کار لپاره یو خوندي چاپیریال برابر کړي. خو سوې د په هانتون د استادانو په ګډون د طالبانو د حکومت لخوا د خلکو نیول نیولو اندیښمن کړی دی. د پوهنتون د دې استاد په خبره د طالبانو حکومت لخوا د خلکو نیونه سم کار نه دی او د خلکو او د طالبانو د حکومت ترمنځ به وټن لا زیات کړي.
د دلیل او پلمې پرته د پوهنتون د استادانو د مدني ټولنې د غړو نیول کېدل د ټوله غڅې چې خلک یې تمن لري، بیا له دا چې له خلکو انکار کوي او وایي چې دا کسان یې نه دي نیولي، خو نیول شوي کسان له خوش کېدو وروسته وایي چې طالبان نیولي. دا غڅې چې اعتبار ته صدمه رسوي او د خلکو باور کمی
او په دې کار سره صرف د خلکو حکومت.
روینا د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د څلورم کال محصله ده. دا وایي چې تر دې وړاندې به یې پوهنتون کې په سیمینارونو کې په آزاد ډول خپل غږ او لیدلوری له نورو محصلینو سره شریکوه، خو په خبره یې اوس د طالبانو له حکومت څخه ویره د دې لامل شوي چې آن خپلو ټولګیوالو سره په ډاډه زړه نه کیسې وکړي او نه هم خپل لیدلوری شریک کړي.
د طالبان حکومت باید زغم ولري، حوصله ولري او د ټولو خواو غږ واوري تر څو به خلک ونیسي او څومره نور کسان به ونیسي. دا د ستونزې حل نه ده، بل نور ستونزې رامنځته کوي او په دې کار سره صرف د خلکو او حکومت ترمنځ واټن رامنځته کوي او ځوانان هم په اوسنۍ حکومت بې باره کیږي. اوسنۍ حکومت باید د دې کارونو پر ځای د ځوانان پر باور جوړونې کار وکړي.
د یادونه ده چې د اگست له 15مې پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې د بیلابیلو قشرونو په لسګونه کسان د طالبانو د حکومت لخوا نیول شوي چې بیرته خوشي شوي، خو د یو شمېرو په اړه ادعا کیږي چې لا یې هم برخلیک نه دی معلوم. په دې نیونو کې معترضې ښځې، د پوهنتون استادان، مدني فعالان او هنرمندان هم شامل دي. په تر ټولو تازه مورد کې افغان کومیدیانه ندیمه مشهوره په پتینګره کاکۍ هم د طالبانو له بنده خوشې شوه. د نوموړي ورور داستان نور ازادي راډیو ته ویلي چې خور یې له شاوخوا درې اونیو بند وروسته بیرته خوشی شوې ده. هغه دا هم ویلي چې له ندیمې د طالبانو په کورنیو چارو وزارت کې تحقیقات کېدل. خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد وایي چې دوی دا کار د خلکو د خوندیتوب او امنیت او ثبات لپاره کوي.
هیڅوک هم نه ظلم سره سوی که څوک نیول شوي تحقیق پای ته رسېدلی بېرته خوشې شوي دي. چانه وضاحت غوښتل سوی دی او څوک کېدای شي په ځینو وختونو کې اشتباه پېښ شوي بېرته هغه رفسی دی معذرت په غوښتلو بېرته خوش شوي کور ته تللي. ځینې امنیتي پېښې او ځینې دعوې او ځینې مسایل شته چې هغه وجه نه حکومت وظیفه لري توقیف ولري. حکومت وظیفه لري د امنیت د تعمین لپاره نیونې ولري، توقیف ولري، معلومات ولري، ریسرچ ولري، د خلکو اموالو دعوه او دنګله دا شیان ته رسیدګي زموږ وظیفه ده.
د سیاسي چارو یو شمېر شنونکي او له دې ډلې نجیب ننګیال وایي په افغانستان کې داسې رژیمونه مخکې هم تیر شوي خو بقایې نه ده کړې. نوموړی وایي کوم رژیمونه چې بشري حقونو ته درناوی ونه لري لنډوي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. د ځینو پخوانیو چارواکو ترمنځ وروستیو تودو لیدونو کتنو د خلکو ترمنځ پوښتنې او شکونه پیدا کړي دي. دا هم په دې اړه تفصیل.
تر ټولو تازه لیدنه کې چې د چهارشنبه په ورځ شوې، ښاغلی عبدالله په خپل کور کې لومړی د مخکینی نظام د مشرانو جرګې له رئیس فضل هادي مسلمیار او بیا وروسته له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره لیدلی دي. د هغو معلومات پر بنسټ چې د ښاغلي عبدالله په فیسبوک پاڼه خپاره شوي، نوموړي په تیره یوه میاشت کې دوه وارې له ښاغلي کرزي او درې وارې له ښاغلي مسلمیار سره په خپل کور کې کتلي او ویل شوي چې پر روان وضعیت خبرې شوي دي. د دغو مخکینیو افغان چارواکو او سیاسیونو ګرمو او پرله پسې لیدنو کتنو د خلکو ترمنځ پوښتنې پیدا کړې او انتقاد دا دی چې دا لیدنې کتنې دوی د خپلو ګټو لپاره کوي نه د خلکو لپاره. په ټولنیزو رسنیو کې بیا تر ډیره په یو سیاسي طنز هم بدلې شوي دي. د کابل ښار اوسیدونکي مرجانې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ای کارا و دیدارا
دغه کارونه ولیدنې د خلکو درد نه دوا کوي. دغه تیری باید هڅه وکړي چې یو عملی کار د خلکو لپاره وکړي، نه داسې چې هر ورځ عکس واخلي او خبري کړي.
د کابل ښار بل اوسیدونکی او د ټولنیزو رسنیو کارونکی قسم هم ورته نظر لري.
دغه فعالیتونه د خلکو د پام او توجه جلبولو لپاره دی. غواړي خلکو ته ښکاره کړي چې هشته دی او فعالیت کوي، ان دوی خپله له هغه څه چې روانه دي معلومات نه لري.
د ښاغلي عبدالله د فیسبوک پاڼې د معلوماتو له مخې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته نوموړي له ښاغلي کرزي او ښاغلي مسلمیار سره دوه ویشت وارې لیدلی دي چې ډیری لیدنې د ده په کور کې شوي دي. په لومړیو کې او په ځانګړې توګه په اګست میاشت کې په دې لیدنو کې نورو سیاسي مشرانو او د بهرنیو هیوادونو ډیپلوماتانو هم ګډون کړی و، په داسې حال کې چې په تیرو څلورو میاشتو کې بیا دغه لیدنې خپلمنځي وې. خو مخکې د ملي مصالحې عالي شورا مرستیال اسدالله سعادتي چې په یو شمېر دغو لیدنو کې حضور درلود، ازادي راډیو ته یې وویل چې دا لیدنې کتنې د افغانستان د ثبات، امنیت او ملي یووالي لپاره په خبرو
صوبتای عمومی خبرې هم دغه دي چې دغه مشران چې پاتې دي غواړي چې په اوسنی وضعیت کې د ثبات، امنیت او ملي یووالي په برخه کې مرستندوی وي. نه د امارت لخوا نه هم د دغه سیاسي مشرانو لخوا په اوسنی حکومت کې د ګډون په اړه کوم بحث شوی.
د ښاغلي سعادتي په خبره دا لیدنې کتنې به کومه ښکاره نتیجه ونه لري، خو په خبره یې کوم موضوعات چې یاد شول په دې برخه کې بې اغېز هم نه دي. د یادونې ده چې د اګست له 15مې پر ټول افغانستان د طالبانو له واکمنېدو مخکې د ګوښه شوي ولسمشر محمد اشرف غني او مرستیالانو په ګډون یې ډیری افغان سیاسیون او مخکیني چارواکي له افغانستان ووتل، خو یو شمېر کم بیا په هیواد کې دننه پاتې شول چې ښاغلی عبدالله، ښاغلی کرزی او عبدالهادي مسلمیار له مهمو دغو د ګوتو په شمېر کسانو څخه دي.
اورزګان کې پر څه باندې شپږ سوه کورنیو د بشري مرستو د ویش لړۍ پیل شوه.
په اورزګان ولایت کې د کډوالو چارو رئیس مولوی محمد یوسف د یادو مرستو د ویش پر مهال وویل چې دغه مرستې د کډوالو چارو وزارت لخوا ترسره شوې دي چې خوراکي او غیر خوراکي توکي پکې شامل دي.
خو موږ داسې خلک فکر راټول کړي دي چې بيخي د ماښام د پر ډوډۍ باندې هم واسو قدرت نه لري، نو داسې مو کوشش ترته کړی دی. ان شاء الله په آینده کې به موږ د خلکو ته ډیر کوشش کوو او پر وزارتو پر مؤسساتو باندې مو ژغ مخته هم کړی دی. اوس هم پر کوو د ولایت لپاره چې دا ډیر مظلوم ولس دی.
په ورته وخت کې هغه کسان چې دغه مرستې ترلاسه کړي دي زیات خوشحاله دي او زیاتوي چې پر افغانستان د طالبانو له وخته رسېدو وروسته له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي دي. د دغه مرستو دوه اخیستونکو عجیل الله او پیروز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د ملګرو سره کومک کړی دي. موږ ډېر ځینې خوشحاله یو او ډېر مننه ورته وایو. نه مې د اوس زه پورته ولاړم، بادام مې په پور رانیوله، وړه مې په رانیوله، نو د پوره سه اوس پیلن خلاصوم. خدای دې وکړي چې د غونه بیا دغه مشیر راشي د ملګرو سره یو کومک وکړي.
زه خپل معیوب یم، زه عملیات کړی دي سر جبه خلاصو پیل سوی یم، بیا ګونګی شوم. اوس داسې لږ خبره کوای سر جبه خلاص اسادی مریضیم ایالان مو یو لسکرن مو اما شرزی
دا په داسیال کې ده. لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلی، په دغه هیواد کې ګڼ کسان له خپل دندو بې دندو سوي او کار او روزګار نه لري.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
د اوکراین او روسیې ترمنځ په ترکیه کې د اوربند پر سر خبرې ناکام شوې. انقره وار له مخه هیله څرګنده کړې و چې مسکو او کیف به پر اوربند سلاسي. جزئیات له احمد شبر څخه.
د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیترو کولیبا وایي له خپل روسي سیال سرګل او روس سره په اوکراین کې د اوربند پر سر خبرې ناکام شوې. له څه باندې دوه اونیو راهیسې چې روسیې پر اوکراین برید کړی دی، دا د دواړو هیوادو د چارواکو ترمنځ سر ټولو په لوړه کچه خبرې وې چې د ترکیې په انتالیا کې نن ترسره شوې. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان هیلمند وو چې دا خبرې به نتیجه ورکوي. تر دې مخکې د روسیا او اوکراین د پلاو ترمن د بیلاروس په خاوره کې د اوکراین پولې ته نږدې له جګړې راوروسته دوه ځله خبرې شوې دي چې د ټیټې کچې چارواکو په کې برخه اخیستې وه او په هغو خبرو کې هم پرمختګ نه و شوی. سرګی لاوروف وویل چې روسیې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره خپل وړاندیزونه اوکراین ته سپارلی دي، خو د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر وویل چې دا وړاندیزونه داسې دي چې اوکراین په بشپړه توګه روسیې ته تسلیم شي. لاوروف وویل چې کیف د غونډې غوښتنه د غونډې لپاره کوي او لویدیز ته د جګړې اور ته لمن وهي. روسیې په نننۍ غونډه کې یو ځل بیا له اوکراین وغوښتل چې ټول ځواکونه دې وسله پر مځکه کیږدي او اوکراین دې بې طرفه پاتې شي. بل لور ته د جګړې له ډګره د اوکراین د پلازمېنې والي اولکسی کولیبانن وویل چې د کیف له څنډو د جګړو له ویرې شاوخوا لس زره کسان پرون نورو سیمو ته انتقال شول. د چهارشنبې په ورځ روسي پوځیانو د اوکراین په میرپول ښار کې د ولادي او نسایي په روغتون بمباري وکړه چې د اوکراین چارواکو په وینا ولس تنه پکې ټپیان شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې له څه باندې دوو اونیو راهیسې چې روسي پوځیانو پر اوکراین برید کړی دی، اتلس ځله په روغتیایي مرکزونو حملې شوي دي.
د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د مارچ میاشتې په 23مه نیټه د ماداګاسکر له ملي لوبډلې سره دوستانه لوبه کوي. د فوټبال فدراسیون ویان فیروز ماشوف ازادي رادیو ته ویل ټاکل شوی چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې لوبغاړي په لس ورځني تمريني کمپ کې د ګډون لپاره ترکیه ته ولاړ شي. د ښاغلي ماشوف په خبره یا تمریناتي کمپ چې د آسیا ملتونو جام ته د تیاری لپاره جوړیږي د مارچ په 6مه پیل او د همدې میاشتې تر 10مه به دوام وکړي. د همدې تمریناتي کمپ په لړ کې به د افغانستان فوټبال ملي لوبډله د مارچ په 23مه د ماداګاسکر د فوټبال لوبډلې سره هم یو دوستانه لوبه وکړي. ټاکل شوی په دې لوبه کې د افغانستان فوټبال ملي لوبډلې نوی لوبغاړي رحمت الله اکبري، حسین کارنیل، سلیمان زرمتای او امید موسوی هم ګډون وکړي او د غشان انوش دستګیر به هم په ترکیه کې د فوټبال ملي لوبډلې سره یو ځای شي. د باتوراندود ملي لوبډلې لپاره د غوره لوبغاړو د ټاکلو په هدف په کابل کې دوه ورځې سیالۍ پیل شوې. د بدني روزنې او ورزش ریاست د عامه اړیکو رئیس داد محمد ناوک ازادي رادیو ته وویل د باتوراندود په دغو سیالیو کې 122 ورزشکاران له کابل، کندهار، پنجشیر، میدان وردګو، بغلان، کاپیسا او کونړ ولایتونو څخه دوه ورځې په خپلو کې سیالۍ وکړي. دغه سیالۍ چې د مبارزې او فورمونو په بڼه ترسره کیږي، هدف یې د باتوراندود ملي لوبډلې لپاره د غوره څیرو ټاکل دي. باتوراندود یو ډول رسمي ورزش دی چې په لومړي ځل لپاره په 1950 کال کې د همایون عالمیان له لوري د بدني روزنې ریاست کې ثبت شو او له هیواده بهر ریال مادرید لوبډلې درې د یو پر وړاندې پاریس سن ژرمن لوبډلې ته ماتې ورکړه. د اروپا د اتلانو لیگ فوټبال د سیالیو په دوام تیر شپه ریال مادرید او پاریس سن ژرمن لوبډلو د اسپانیې په سانتیاګو لوبغاړي کې سره مخامخ شول. د فوټبال په دغه لوبه کې ریال مادرید 3 او پاریس سن ژرمن یوازې یو ګول ترسره کړ.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
نوریاس نوریم سلامونه او نیکه هلی. د نورستان ولایت د مرکز پارون او د نورو سیمو د اوسیدونکو د روغتیایي ستونزو په باب باوري د غراز به د کندهار د ټرافیک پولیسو له ستونزو خبر شي چې ویل له څو میاشتو راهیسې تنخواوې نه دي ورکل شوي. په دې اړه مو چې پر روسیې د امریکا د تیلو د بندیزونو سره به آیا په افغانستان کې هم د تیلو او ګازو بیې لوړې شي د اقتصادي چارو له یوه پوه سره مرکه کړي. د نورستان د مرکز پارون او د دې ولایت د نورو برخو اوسیدونکو وایي چې د مرکزی روغتون لپاره ودانۍ نه لري او په تیر حکومت کې چې د 50 بستریز روغتون لپاره ودانۍ جوړېده د هغې کارونه هم په ټپه ولاړ دي. دوی وایي ناروغان د کونړ مرکز اسداباد او جلال آباد ته د درملنې لپاره انتقالوي چې کله هم ناروغان په لاره کې ساور کوي. نور په دې رپورټ کې
د نورستان اوسیدونکو وای په پارون کې د تیر حکومت پر مهال د یو 50 بستریز روغتون د ودانې چارې پیل شوې وي چې نږدې 50 سلنه کارونه تر سره شوي، خو د نامعلوم ستونزو له امله چارې پر ټپه ولاړې دي او د تعمیر نشتون ناروغان او روغتیا پالان ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د پارون قومي شورا مرستیال مولوی عبد الله ازادي راډیو ته وویل د مجهز روغتون نشتون په وجه ډېرې وختونه ناروغان ډاکټر ته لرسېدو وړاندې په لار کې ساور کوي. چې تازه بیل گئی درې ورځې وړاندې د یو ماشومی مړینه ده.
مودا سم مثال نه ډیر لرو دا خو څنګه کال کیږي چې دا شی اوله چې لکه په تیزی کار شروع ونو بیا نه پویږي دا هیڅ کار نه شوی په ځای ولر دی او خلک چې معمولی دا شی دی چې دا کار وشي خطه یې دا نه کیږي دا خطه مده چې بس رواني کله گاډي شپه شي کله بل سستو ده پیدا شي.
صاحب داد همدرد په خیت شي کله کلاسي خوایي دو ورځې کیږي چې د ګردی درد لري. پر خبرې چې په سیمه کې د روغتون نشتون لامل په ډیرو ستونزو ځان جلال آباد ته رسولې او هلته درملنه پیل کړې ده. همدرد د نور نورستانیانو په څیر له حکومت غواړي چې د روغتون پر ټپه ولاړې چارې دي بیرته پیل کړي او دوی دې له اوسنیو ستونزو وژغوري.
پارون د نورستان مرکز دی، هلته یو 50 بستریز روغتون شروع شوی و خو تر اوسه پورې کارونه په ټپه ولاړ دي. زموږ هیله د دولت نه دا ده چې دغه یو روغتون خو هدا خلاص لپاره جوړ کړي چې د نورستان هغه مرکزی برخې خلک خو یو څه سهولت سره شي. که چېرته د اوس تاسو د مریضانو حالات وګورئ دوی تر کونړه رسیږي اکثر یې په لاره کې تلف کیږي په دې ارمان چې ډاکټر په سترګو لیدلی وي.
په نورستان کې د عام روغتیا ریاست مسولین هم وایي اوس مهال دوی په یو کرایه کور کې چې په صحیح لحاظ د روغتون لپاره مناسب هم نه دی خپل کارونه پر مخ وړي. د دوی په خبره چې یادستون زی د عام روغتیا وزارت مشرانو او اړوندو مؤسسو سره شریکه کړي. وزارت ورته ډاډ ورکړی چې د پارون روغتون په ګډون د ټولو نیمکاره پروژو کارونه به بیا پیل کړي. په نورستان کې د عام روغتیا سرپرست رئیس مولوی نقیب الله نوري ازادي راډیو ته وویل
کوم روغتون چې په پارون ولایت کې دا غي ودانۍ جوړېدل نو هغه هم نیمه کې پاتې ده. 50% تقریبا دا کار شوی دی نو دغه ستونزه مونږه وخت نا وخت چې څوک نورستان ته راغلي دي عدالته په ننګرهار کې دفترونه لري یا کابل کې سویډش کمیټه شو او چا شو WHO شو دا مونږه اوسره شریک کړي دي. همدارنګ وزارت شتامي سره هم څو څو مونږه موضوع شریکه کړي ده. هغه امیدواري راکړي ده چې دغه نیمګړی پروژه چې کمی پاتې د دا به دوباره شروع کیږي نو په دې کې به د نورستان ولایت روغتون هم شامل.
د نورستان اوسیدونکو په داسې حال کې د مرکزی روغتون د آبادۍ چارو د بیا پیل کولو غوښتنه کوي چې څو ورځې وړاندې د یاد ولایت چارواکو د 80 میلیون افغانیو په لګښت په 15 ولسوالیو کې د 1 بستریز روغتون په ګډون 10 روغتیایي مرکزونو ته د ودانیو جوړولو اعلان وکړ.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
څنګه ځای ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل دکړې دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېره میډال او څنګه نه ما ودا ځادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې
د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د کندهار د ترافیک پولیس وای لتیرو اتو میاشت رئیس معاشات ندی ورکل شوی چې لعمل لګنو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. لبلې خوا د طالبانو د حکومت مالی وزارت وای ټول هو کارکونکو ته معاشات ورکوي چې د اسد میاشت له څلې رښتې منټې ورسته دندو ته حاضر شوی دي.
د پنځو اولادونو پلار نورشاغه لتیرو پنځلو سکولون رئیس د کندهار په ټرافیک پولیسو کې دند لري، خو پر وخت د معاشاتو د نو ورکړې لعمل او سارسوي چې خپل دند پریږدي
مجبور ہے.
په کندهار کې ترافیکو ته د تیرو اتو میاشتو راهیسې معاشات نه دي ورکول سوي، ځکه نو نورشاغه د کور د کرایې د نشتوالي له امله په تیرو پنځو میاشتو کې څلور ځله له یوه کوره بل کور ته کډه بار کړې ده. رحمت الله او مت الله د کندهار دوه نور ترافیک پولیس دي. دوی هم وایي له تیرو اتو میاشتو راهیسې معاشات او له یوه کال راهیسې میاشتنی عیاشه نه ده ترلاسه کړې، چې له امله یې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
تقریبا اته میاش کې چې مور معاشات نه دی اخیستی، دا اتو میاش کې نه چا کوم کومک را سره کړی، در اوسه پورې د دولس میاشتو معاشه بند ده، نه د غرمې ډوډۍ دلته موږ خوړلی سو، بلکې موږ ډېر د مشکلاتو سره مخې. ټوله ترافیک دغه رقم یوازې بلکې یوازې موږ زه نه یم چې یوازې یم، ټوله دغه رقم د مشکلاتو سره مخ دي. معاشات مو نهسته دغه تېر دولت څخه دالې اته میاشتې کېږي، ځکه چې موږ سه یوه افغانۍ نه راکول سوې ده. مننه، موږ ماشینه لرو، مشکلاتونه لرو، کور شانه بسې جولاتونه چې غوس غواړي هر شی غواړي.
د کندهار د ترافیکو مدیر ملا نصرالدین وایي دوی له خپل لوري مرکز ته د کندهار د ترافیکو د معاشاتو د ځان ستونزه شریکه کړې، خو تر اوسه یې په حل کې اقدام نه دی سوی.
چې کوم زموږ مسؤلیت هغه موږ ادا کړی دی. انشاءالله تاسو هم معلومات کولی شئ او دوی هم معلومات کولی شي چې در کومندانۍ پورې مو پیشنهادونه رسولی دي، کومندانۍ ما بعد وزارت ته مستولی دي، او وزارت په دې کې موږ ته اطمینان راکړی دی چې انشاءالله پر دې باندې کار روان دی. کوی اطمینان راکړی دی چې تاسو مطمئن اوسئ، انشاءالله بس په دلن وخت کې بس کار وسی.
بلخوا د طالبانو د حکومت د مالی وزارت مسولان د کندهار د ترافیکو د معاشاتو د ځان مسله یو افغانستان شمول ستونزه بولی. د طالبانو د مالی وزارت بیان احمد ولی حکمل وای د داخله او دفاع وزارتونو ټولو هغو کارکونکو ته معاشات ورکوي چې د اسد میاشتې له څلورویشتې منیټې وروسته خپلو دندو ته حاضر سوي وي. په هیواد کې د معاشاتو پر وخت د نه ورکړې ستونزه له دوه لسیزې اوړي، خو د طالبانو حکومت له واکمنۍ را وروسته د امریکا لخوا د افغانستان د پانګې کنګل کېدو او په بانکي سیستمونو کې محدودیتونو دغه چاره نور هم ورو کړې ده.
افغانستان چې د انرژي لپاره پر برېښنا سربېره د تیلو او ګازو په برخه کې هم پر بهرنیو هیوادونو متکی دی، آیا د دې خطر شته چې د اوکراین له جګړې سره پر روسیې د لویدیز له بندیزونو سره پکې د تیلو او ګازو بیې لا پورته لاړې شي؟ دا پوښتنه مې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د مدیره هیئت له غړي ازرخش حافظي څخه د مرکې په پیل کې کړې ده.
لکه چې تاسو پوهیږئ افغانستان یو مولد هیواد نه دی، متاسفانه ټول شیان تقریبا 90% شیان خپل د اولی ضرورتونو د خارج څخه راوړي. کله چې بین ملي مارکیټ ته بحران سره مخامخ وي او قیمتونه لوړ شي، هلته دلته په افغانستان کې هم اغیزه کوي او د غریب خلک لپس مشکلات سره مخامخ کیږي او قیمتونه جګیږي. د دوی عواید نه جګیږي، ټیټیږي، ولې قیمتونه لوړیږي. نو په دې خاطر باندې په افغانستان باندې د اوکراین او هر نور مهم پیښې اغیزه لري.
تیره شپه د امریکا ولسمشر دغه اعلان وکړ چې نور به امریکا له روسیې تیل نه اخلي. اروپایي ټولنې هم ویلي چې پر دې غور کوي چې اتکا تر ډیره پورې راکمه کړي. یعنی د دغه اعلان سره سم هم په افغانستان کې پر نرخونو اغیز کیږي، یعنی په تیره بیا د تیلو او ګازو په برخه کې.
د افغانستان خو ډېر لوی اقتصاد نه لري او ډېر زیات ضرورت تیل او ګاز نه لري. د مثال په توګه تقریبا 400 میلیارد ډالر روسان تیل او ګاز تولیدوي، او د افغانستان په دغه رونق شرایطو کې تقریبا 2-3 میلیارد پورې موږ وطني ضرورت رانیول، او خارجي ځواکونو ته هم 2-3 میلیارد ډالر موږ د بین المللي مارکیټ څخه تیل او ګاز اخیستل. اوس هغه شیان نشته دي. شاید د 1 میلیارد شاوخوا کې زموږ واردات د تیل او سی او ګاز چې ډېر برخه یې د ایران څخه موږ رانیسو، چې دوی هم په خپل تحریم دي، او یو تعداد هم د ترکمنستان د هیواد څخه چې
زمون گاوندی دی غوی سره نیسو دیر لک تقریبا یو دو فیصد هم د روسیې څخه موږ هغه بیا د تیاری تیل د تی سی یک ورته وای هغه مرانی بود. نړیوال اقتصاد په موږ باندې ډیر اغیزه لري ولی موږ په نړیوال اقتصاد باندې اغیزه نه لرو.
دا برخه هم دومره وخو له ازادي راډیو سره اوسی.
ازادي رادیو ته غواړیست د خبرونی نیمایي ته ورسیدو مخکې تر دې چې نورو راپورونو ته مخه کړو د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کیږي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقید ترکی چارواکو په بلنه د یو لوړ پوړي حکومتي پلاوی په مشرۍ دغه هیواد ته رسیدلی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وین عبدالقهار بلخی په وینا ښاغلي متقی به د انتالیا په ډیپلوماتیک فورم کې د ګډون ترڅنګ وینا هم وکړي او د افغانستان په اړه د بیلابیلو هیوادونو له استازو سره به خبرې کوي. د ترکیې په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو په مشرۍ د پاسپورت عمومي ریاست مسؤلانو هغه اوازې رد کړې چې ګواکې له کومې پاکستاني کمپنۍ سره د افغانستان د پاسپورټونو د چاپ قرارداد سوی دی. د پاسپورت عمومي رئیس علمګل حقانی نن پنجشنبه ازادي راډیو ته وویل چې د تیر حکومت لخوا د لیتوانیا له هیواد سره د پاسپورټونو د چاپ تړون لا هم پر ځای دی او نږدې 40 لک چاپ شوي کتابچې له کمپنۍ سره دي چې ژر به افغانستان ته ولېږدول سي. وړاندې اوازې خپرې شوې وې چې ګوندې طالبانو د پاکستان له نادره ادارې سره د افغانستان د پاسپورټونو د چاپ قرارداد کړی. د طالبانو ځینو سرچینو رسنیو ته ویلي و چې د پاکستان نادره ادارې د افغانستان لپاره 1 میلیون د پاسپورټ کتابچې چاپ او افغانستان ته انتقال کړي دي. خو د پاسپورټ عمومي رئیس دا تشې اوازې بولي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر د میترو کولیبا له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره په ترکیه کې خپلې خبرې پای ته ورسولې. خو د دې په وینا د یو اوربان پر سر په موافقه کې بریا ترلاسه نسوه. دوړه مشران په 10 کال کې په لومړی وار په لوړه کچه خپلو کې خبرې کوي چې پر اوکراین د روسیې د یرغل 2 اونۍ پوره سوې. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان تماشولې و چې د کولیبا او لاوروف ترمنځ خبرې به په اوکراین کې دایمي اوربان ته لار پرانیزي. د اروپایي ټولنې مشران نن په فرانسې کې جرګه کیږي چې پر اوکراین د روسیې د یرغل پر اغیزو بیړنۍ خبرې وکړي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون بچی هیواد یې د اروپایي ټولنې دورې مشري کوي. په دې سر مشریزه کې د اوکراین موضوع رهبری کړي او د اوکراین له لوی شار سومی څخه د بشري دهلیز للارې د ملکیانو وتل نن د درېیمې ورځې په مخه دوام کوي. له دې شار ملکیان په 10 کال کې وځي چې اوکراین او روسیې په سیمه کې پر یوه اوربند موافقه وکړه. په همدې حال کې راپورونه ورکول سوي چې په ماریوپول شار کې پر یوه زیرژنتون په یوه حمله کې 3 کسان وژل سوي دي. له سومي شار څخه روانه اونۍ په زرګونو کسان وتلي دي.
کخی خزی
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاست نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیز پروگرام مخکښ شې د خبري ژې زملالي بشریم تخنیکی چاري مرحمت صفای پر مخړي. په دې خبرونه کې لداس شو سره خبرې کوي چې ټولنی ته د پام وړ کارونه کړی وي. د دوی د لاست راوړنو او تجربو په اړه اورو او همدارز له دوی پښتنه کوي چې لڅه ډول ستونزو سره مخامخ شوی دي. د مارچ اتمه په نړۍ کې د شوزو د نړیوالي ورځې په مناسبت منځل کیږي. په 1950 کال کې ملګرو ملتونو دا ورځ په رسمي توګه منځل پیل کړل. په 1949 کال کې ملګرو ملتونو د دې ورځې لپاره کلنۍ شعار هم وټاکه. سږ کال د دې ورځې شعار دی د تلپاتې سبا لپاره نن د جندر برابري. د شوزو نړیواله ورځ یو داسې کلنۍ تاریخي مناسبت دی چې په ټولنیز، سیاسي او اقتصادي ډګرونو کې د شوزو وضعیت ته کتنه پکښې کیږي. د دې ورځې سیاسي اړخ بیا له شوزو سره د رواني نابرابرۍ په اړه اعتراض کول او د شوزو د حقونو په هکله د پوهاوي ډېرول یادېږي. په دې مناسبت نن په مخکښ شزې خپرونه کې را سره په ولسي جرګه کې د کندهار پخوانی استازي ملالی اسحقزی، د پولیسو پخوانی افسر ځلا ځاځي، په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو پخوانی استازي سایمه خوګیانی او پخوانی خبریاله خاطره صافی خبرې کوي. د ننګرهار د خلکو پخوانی استازي سایمه خوګیانی له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده. سایمه جانې، ډېر مننه چې تاسو وخت وایستې. تاسو څه ګڼئ چې د مارچ اتمه د شوزو د نړیوالې ورځې په توګه ولې مهمه ده؟
هم من ندیر زیاد حالا که سنگه چه نمگه تا سپول دا معلومه دا نهاتون دی مر دی خوزو دی پیلستون میدین بایدنگزی نالی بایدنگزی ورز دا او دا پتول جهان که المانزل که گی بیدن دی نجات نو مصحب نو رنگ نو دی هر دول توفیر ندا ورز پتول ملکون المانزل که گی تاریخ چه های معلومه دا چه دا ورز اکثران مخیر دا شرقی هوادونی که سوسیالیستی شرقی هوادونی که اروپایی د شرقي اروپا کې لمنځ کې دا به وروسته د غینا په امریکا کې نیویارک کې حضور لري نو که د خپل د خطر باندې زو د کار محیط خراب او ماشونې کم وو د لري نو که د غینا وروسته د روسیې کې د غرازو باندې شو روسانو خو په تم د مارچ ته د جګړې په ځد باندې مظاهرې وکړي نو په دې خاطر په کال 1950 کې ملل متحد دغه ورځ د ښځو د پیوستنې نړیواله ورځ ونوموله. اوس اکثرا دغه ورځ د ښځو د حقونو د غوښتلو لپاره د کمپاین په شکل بدله شوې ده او ښځه چې مخکښ ښځې دي او لاسته راوړنې لري د هغو یادونه کېږي او د نورو ښځو لپاره په اکثره بلکن کې حقونه غوښتل کېږي.
اوس هم اورېدونکو خاطره صافۍ چې پخوانۍ خبریاله ده له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده. خاطره جانې خپرونې ته ښه راغلاست.
مننه اغلی بشیر. سلامونه تاسو ته اغلی خوګانی ته او ټول اوریدونکو ته. د خزو د پیوستون نړیواله ورځ د نړۍ ټولو خزو په تیرا افغان وطلو میرمنو ته مبارکه وي.
مننه خاطره جانی. د اتم د مارچ په مناسبت باندې که تاسو یو څو خبرې وکړي چې په افغانستان غوندې هیواد کې دغه ورځ آیا اهمیت لري؟
ما په اند لمانځنه یې د خزو حقوقو او زایګي موندلو لپاره پر ځای ده، خو لتیرو کلنو رئیسی البته زد دی شایده یما و زما لیدو رای دا سی رای چه پسن بولی که بنا المنزل شوی پشاندارو مراسمو که حقسی چه باید ده خز و حقونو تا و زای زای گیتا باید پاملاره نشوی باید حقسی نده شوی یه وازی تشپنوم اتم ده مارس خلمانزه نشوی، خو هغه حق چې باید خزی تا ورکل شوی وای له هغه بنسټونو چې دغه ورځ به یې په شاندارو مراسمو کې لمانځه هغه حقوق چې خزو ته نه دي ورکړي په یو ډول ننداریزه بڼه به یې لاره. خو زه فکر کوم که اوس هم پایلې دی که خپله ښځې له دغې ورځې څخه د دغې تاریخي مخینې څخه یې یو څه وشي کړی چې ځان ته الګو وګرځوي او ترې لمانځنه وکړي. لمانځنه یې په دې معنا چې سره پیوستون ولري، همغږي شي او مبارزه وکړي او خپلې مبارزې ته دوام ورکړي. سو دغه اوږد مزل چې ښځې د خپل ځای ځایګي او خپلو حقوقو ترلاسه کولو لپاره پر مخ لري هغه ته دې حداقل ورسېږي. که موږ نه رسېږو راتلونکو نسلونو ته به مو لار پرانیستې وي. موږ ډېر اوږد واټن پر مخ لرو، اوږد مزل پر مخ لرو. سو وشو کړای یو ځایګی ترلاسه کړو او له هغه ځایګي او له هغې پاتې دې خپل مبارزې ته دوام ورکړو او افغاني میرمنې دې خپل نوم هغه ځای او هغه مقام ته ورسوي. سو وشو کړای خپل غږ پورته کړي او غږ یې واورېدل شي. زه وس فکر کوم د ښځو غږ نه اورېدل کېږي. دې ته پام سره چې وس که موږ پام وکړو د نارینه غږ وس هم افغانستان کې دومره اوریدل کېږي د ښځو په پرتله. هغه که په پخواني حکومت کې وو که وس دی د ښځو غږ په خوا هم هغسې چې باید اوچت وای نه و اوچته، اوس هم ښځې په کور ناستې دي. نو زه فکر کوم چې جدي او یو ډول پیاوړي مبارزې ته اړتیا ده چې موږ له دغې ورځې په الهام کولی شو خپل مزل ته دوام ورکړو.
مننه خاطره جانی. په ولسی جرګه کې د کندهار پخوانی استاذ ملالی اسحاق زی له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوی ده. اسحاق زی صاحب خبرونه ته شرغ لاست.
تشکر. سلامت اوسه. مننه.
د مارچ اتمه څه معنا درلودلای سي د شوزو لپاره؟
تشکر. مننه. اول قدم کې سلام تاسو ته، تاسو قدرمند ملمنو ته، اوریدونکو ته وړاندې کوم اتم د مارچ د شوزو بین المللي ورځ افغانستان شوزو ته او د جهان ټولو شوزو ته مبارکي وایم. او څرنګه چې معلومیږي د افغانستان نوی حکومت چې راغلی دی تر دا اوسه پورې وضعیت هغسې نه دی سوی چې
موږ دا فکر وکړو چې یعنی په اوسنی حکومت کې هم شزه به ونده واخلي چپله دی چې ډاکټران شزه چې هغه یو اساسي ضرورت دی چې په شپخانو کې وظیفه اجرا کوي نور هغه څه چې زموږ توقعات او زموږ تقاضا دی هغه څه نه دی سوی. زه ګلمن د اوسنی پېښه چې په افغانستان کې سوی ده د افغانانو د نه بولم دا د بل ملي ټولنه نن ورځ کې موږ په دې کې نه توانیږو چې اتم د مارچ په افغانستان کې تجلیل کو. دا متاسفانه چې بین ملي ټولنه د افغانستان د خلکو سره خاصتا د افغانستان د ښځو سره دا په اصطلاح د اکنداریانو په اصطلاح نازواني وکړله او موږ په نیمه لاره پریښول. په نیمه لاره په دې معنا چې زموږ نجونې زموږ لونې چې پیدا شوې دي نو طبعا د یو ویشتو کالس ولا یعنی مکتبونه او پانتونونه دوی خلاص کړل ول متاسفانه چې موږ ګورو هغه به سرنوشت دوی پاتې دي. ول امیدوار پدې یم چې مبارزه جریان لري او حق خپل کیږي حق نه ورکول کیږي. زه فکر کوم هغه چې په تقریبا شل کال درمخه هغه حکومتونه پسته د نجیب حکومت یعنی د مجاهدین حکومت راغی هم اساساتونه ښکارا کېدل ولې په مرور د زمان دا حکومت وسنی د طالبان حکومت او د تیر حکومت چې دوی درلودل سره متفاوت دي. یعنی په تیر حکومت کې چې دوی وو خلک پاسانی خپل ځغ نه سوی پورته کولې ولې موږ اوس وینو چې موږ قرامان شې قرامان انجو نه خپل आवाज پورته کوي خپل حد حق ته اقصو د پاره دوی خپل مبارزه ورکې مبارزه کوي. نو زه په دې امیدوار یم چې د افغانستان د ولس شخ څوک نسی تړلې او د افغانستان د شوزو شخ څوک نسی تړلې خوب خپل ځخ پورته کوو خپل حق او حقوق واړو ول داس یو حرکت باید ونکو چې هغه اساسات پرانګیزي هغه داس یو وضعیت سي چې دوی په محبسو کې بنديان سي د مشکلاتونه باید موږ خپل ځانو ته جوړ نکو موږ باید خپل هغه حق او حقوق چې واړو هغه سي باید خپل اواز پورته کو چې هغه سي چې امکانات یې هغه سي جوابونه باید ورته ورکو هغه سي حرکت باید وکو چې خپل اواز به ورسو دنیاواله ته او قناعت به ورکو د افغانستان حکومت تم چې د په افغانستان کې په جهان کې کا شوز نارینه د شوز هم دي شزا د جامعه نیم برخه جوړی او تاوري مثال ک انتخابات وسی په انتخابات کې که یوازې نارینه سم واخلې موږ نه سو کولای چې هغه معیار پوره کو چې یو کاندید لپاره یې خو طبعا بیا هم شته ضرورت پیدا کی چې باید شزا هم ونده واخی فلاحظه باید خپل حواس پورته کو په قانوني چوکاټ کوشش وکړو چې داس یو دریز واخلو چې حکومت ته د قناعت باید ورکو چې موږ حق او زموږ حقوق باید مشتبه لاس راکې.
خو ګرنی صاحب زبستاسو څخه پښتنه وکړم تاسو د اسحاق زی صاحب خبره واورید د شتو ورستي توقفونه د دوی د پرمختګ پر وړاندې تاسو په نظر څومره خاند کې دایسي؟
نه خو زه اعتراض نه په کابل کې ځم په کابل کې اوسېږم لا تر اوسه په افغانستان کې ما او بهر کې نه یم نه دا ورشه زه د نږدې سره ما د حساب سوی په خبرو کې یو خبره خپه دي که خزه اوس هغه ته و غوړي چې مثلا حساسیتونه راو پاروي او وجه تم ډېر وهین دي لکه څنګه چې اوس موږ په دې پوهېږو چې په افغانستان کې تقریبا 90% خزه چادرې په سر وي یا حجاب اغوندي او دوی د بازار په منځ کې حجاب او چادرې ته ور واچي. دا په دې معنی چې دوی خو ستاسو د خدمت نه کوي خیانت ورته کوي که کوم حق چې زه خوځ تر لاسه کړی لري نه خلاصې دي دا صحیح کار نه کوي. چې دوی 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 چې ما په تاسو خلاص کړی حق ته کوي چې دوی 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 چې مثلا ما ته په حکومت کې زیاره کړی دوی حق ته کوي دوی دوی چې موږ ته سیاسي مشارکت دا حق زیاره تر کړی حق ته کوي چې موږ مثلا نو ته یې خدمات ته ارزه کړی حق ته دوی حقون چې دوی دوی وو وړي او موږ همیشه مثلا دوی حمایت کړي حمایت کوو کله خپل د اساسونه ما چې همیشه مې بشات او خپل د خوښ او خپل نشر کړم ورته چلې ده د کمیشن کارمندوم ده بشه د خود کمیشن کارمندوم پالمان دی مهرشه د خوځو کار چې په تو په لای نه کړی دا خو کدا هغه څه کار دوه سو کې ده چې دورا له په بازار باندې په درې چادرې وسو دي دا په دې باندې چې لاړ دوه توقف شي په دې کار باندې دې کا فر شو دا ټول خو په تاوی نو سپکاوی او بیا هر د حکومت تر لازم نه وکړو دا کار کړم مو باید توتا اینه صحت کړه وی ورته ویډیو شو پاینده کړه کار مو کوي متا ضرور نو شو ته اوسېږي دوه زمینه ته وزي په دې کار مونږ دې ځخافو
علم داده که دو اعتراض نمی پد شکل ویش دو حق لري چې مظاهره کوي دو حق لري چې اعتراض ولري دو حق لري چې خورغږي کی پد شکل ویچ مثلا موږ مو کولای شو دوه حمایت کوو دو ترڅنګ ودرګو او نړیوال ټولنه باید دوه ترڅنګ ودرګو دوه حمایت کوو دوه وختنیم هغه وختنیم چې پدې ټولنه کې منل شوی وختنیم خلق تم بدر کرن شي کې خو زه چې خپل حق وارم چې مکتب ته راشم کې خو زه خپل ماش وارم چې کار وکم کې خو زه چې خپل حق وارم چې مثلا زه صحیح خدمات ترلاسه کړم کې خو زه مثلا خپل حق وارم زه خپل خواخه یعنی واده کوم چې باید واده روان تحمل نشي یو کونډه کدا او کې باید په ځول چاته نکاتې ای ته ها اساسي یو خو مثلا وی چې زه باید اقتصادي حالت کې فاو وسم زه باید کار وکم ته دوه حق دې دوه ترڅنګ باید درګو نو پاتره دی جاب موضوع دی چادرې موضوع دا هر چا خپل خوخه ده څوک وړي کې تکرار سره څوک غټ کې سره څوک مثلا چادرې سره څوک حجاب سره نو په دې لحاظ ضرور نه چې موږ یو بل توهین کو او په داسې اساس شرایط کې خپل ګوښه ده مثلا وځي تر کوم دی نو هیڅ مې په نه تا ځار اره کا دوکې ډېر مخته کنه ډېر خوښه روسي از کشرات دې اساس دي بس چې شو غواړم خاصه کوم وځای شي کمه یو مثلا بیا لارشي باندې خاني ته لارشي او په حقیقت کې خکار نه وشه کله باید نه باندې نکړي
اوس هم د پولیسو په خوانی افسر ځلا ځاځي لمر سره د ټلیفون له لارې وصل شوی ده ځلا جان مننه چې تاسو وخت وایستي
سلامونه تاسو ته مللی بشیر صاحب تاسو ته او ټول قدرمن اوریدونکو ته او تاسو ګرانو مرمنو ته اله لرم چې ټول روغ او جوړ اوسئ ډیره مننه
ځلا جان د اتم د مارچ په مناسبت باندې په دې خبرونه کې خبرې کوو د مخکښ شذې خبرونه د لکه تاسو ته چې معلومه ده د مارچ اتم په اوسنی وضعیت کې په افغانستان کې منځل یا په افغانستان کې د شذو لپاره څه اهمیت لري تاسو په نظر
مارچ اتم ورځ چې ده د بیرون دی افغانستان په ټوله نړۍ کې د خزه مقام تای او بین المللي ورځ ده چې ټوله نړۍ کې د تجلیل کېږي خو متاسفانه ساکر شاید افغانستان کې ته مخکې کولونو کې هم تجلیل لرلو خو دومره هغه اندازې نه تجلیل او غنښته خو ساکل بيخي شاید هیڅ هم نشته وي ځکه د ما په نظر په اوس وضعیت کې خزه حق نه لري چې تاسو بیرون د کور نه وځي خزه حق نه لري چې تاسو درس وي یا نه غاسه حق لري چې خپل ورېځ تجدید کړي یا په دغه حکومت کې د ورېځ ولري نو تفاوت ډیر زیات دی او وقان د خزه ته ډیره وستر راغده زکوال ز خپل يم مثلا ز ډیر زیات تاسو پرم چويلي یو ورېځ متوسل لرو هغه ورېځ مونږ شو کولای تجدید کو او ساکول متفاوترین کال
ځل اجانی د دغه شذو په اړه کوي څو خبرې وکړي په دې ورستۍ کې د خپل حقونو لپاره اعتراضونه کړي و لار کوڅو تر وتلې او بیا توقيف سوي ستاسو په نظر دا ډول توقيفونه د شذو د حقونو پر وړاندې څومره یو لوی خنډ کېدای شي یا د هغه ژغ پر وړاندې چې دوی غواړي پورته کړي
زه اول روشن دی نه دیمه مسلې وغږیږم زکه ډیر نو ډیر هم نه غواړم چې دې مسلې وغږیږم ځکه هغه کسان چې لوبیان د طالبان دی او هغه خزی وی کغه چړای وی هغه مت زاین لري او زه پلان نه غواړم چې دوی ته کوم دات خوې ولرم او بیا روشن هغه خزو ته چې هغه د مو حقونو د خاطر سره کونو ضرورت لوي و جنګیدل هغه خپل غاګو چاتکو وقن ډیر متاسف یم چې دوی غاګ په دغه رقم چپ کړلای شو او توغ شکنجه شوی دی هغه ویل شوی دی هغه یې څل نمونه یې خښوی دی چې تاسو د دغه استخباراتو دغه استخباراتو خزي خپل حق د استخباراتو په زور نه غوړي چې واخلي خزه خپل حق پیژنې ویل استخبارات به تاسو ویې یعنی اوسنۍ حکومت په دغه روان دی چې د خلکو ذهن دغه خزو حقونه په مورید یعنی به تغییر کی یعنی د خزو خپل حقونه ته ندی وروتلی او وقان د دغه خزو ته د افغان خزو ته دغه مبارزه ته سخت توهین ده هیڅوک د شوق نه نه روزي چې سره کته روزي او یی چې ماته کار ماته مړی ماته ازادي نو دا ډیر زیات یو د تاسف ځای ده وقان د ډیر زیات خفای هم نن د ټول افغان خزو غاک چپ شوی ده بعد د خزو نه بعد د توقفیونه نو وقان د ډیر تاسف ځای ده دا خزي هم چې توقيف شوی بیا اساس او بنیاد توقيف شوی ځکه هر حکومت کې ته حق اعتراض لري او خصوصا خزي باید دوی غاک ته احترام وشي او دا نن د خزو ورس احترام زده خبره کوم چې لطفا خزو ته وخت ورکړي چې خپل غاک وچات کی د دوی کوم بعد هغه ته نه دی وسیلې دوی هغه ستر وسیلې چې دوی نیمه د ټولنه ده نو دوی خپل حق لري دوی که دوی حق لري چې مکتب ته لاړ شي دوی حق لري چې کار وکړي دوی حق لري چې
هغه څه چې ټولنې کې یو سړی حق لري وخته هم ولري تنه د دې وظیفه دانه چې دا اولاد وروړي دا وادو کې دا میړه پیدا کی. نو د ما په نظر چې به طالب دې د توقفونو نه لاس واخلي او خز په ډیر په احترام دوی ته وخت ورکړي چې دوی څه یې او که چیرې ته دوی ته وخت ورکړي شاید د طالب حکومت هم ډېر یو نوی تصویر وي ډېر لکه د دوی نوی تصویر نړۍ ته وښيي چې دوی ښځو حقونه لري دوی هر څه لري مګم دا دوی هم خپل حکومت ته ضربه وایي او هم هغو افغانو ښځو ته چې دوی خپل غږ د خپل حق په خاطر اوچتوي هغوی ته ضربه وایي.
خاطره جان ستاسو څخه به پوښتنه وکم، تاسو مخکې د خبریالۍ په ډګر کې کار کاوه یو خبریاله واست، اوس چې ستاسو غونډې شتځې نسي کولای فعالیت وکړي څومره لوی خلا رامنځته سوې ده د معلوماتو په ډګر کې همداسې په نورو برخو کې چې شتځې اوس کار نسي پکښې کولای؟
د فکر کوم د ښځو غږ ډب کول او په کور کې نول یې سره ته شرمنځته کوي، له ټولنې نیولې ته د سیاست تر ډګره او په ټوله کې د هیواد په کچه تشه رامنځته شوې ده. نه یوازې خبریالان، افغانستان کې یوازې روغتیا پالانې کولای شي چې خپلو دندو ته دوام ورکړي، نور ټولې برخې په یو ډول شنډ کړای شوې دي. یوازې اوس په دې وروستیو کې انجونو ته اجازه ورکړای شو څو پوهنتونونو ته ولاړې شي، چې زه فکر کوم هغه پوهنتونونو کې هم یو ډول بندیز لګول شوی، نه یوازې د ټولګیو جلا کول بلکې بیلابیل بندیزونه چې کوم برخو کې دوی لوست کولای شي کوم برخو کې نه شي کولای، له دې نیولې تر هغه ځایه پورې کله چې پر دوی فشار عمل کیږي. نو زه فکر کوم چې په یو ډول هغه نجونې هم خپل روحیه له لاسه ورکوي او دومره به زه فکر کوم ګټوره نه وي د هغوی زده کړې هم، خو په هر صورت کې بیا ښه پیلامه ده د افغانستان راتلونکي لپاره. دې ته پام سره چې د افغانستان خلکو دغه تمه نه لاره چې نجونې دې اجازه ومومي تو پوهنتون ته ولاړ شي، خو زه فکر کوم چې افغانستان کې اوس ښځې په یو ډول د کار حق نه لري. ځینو بنسټونو کې لیدل کېږي چې ښځې خپل کار ته دوام ورکوي، خو په هغه څه چې باید ښځه کولی شي خپل کار ته په سمه توګه دوام ورکړي هغه څه نه ده. ښځه له محرم پرته نشي له کوره وتلی، ښځه دې باید ټول هغه اصول چې نه پوهېږم دوی د اسلام نوم ورته ورکوي هغه په پام کې ونیسي چې د هغوی د غوښتنې وړ او د خوښې وړ دي. مخکې اغلی سغزه یادونه وکړه چې ښځې د باید اسلامي اصول په پام کې ونیسي، د اسلامي اصولو په چوکاټ کې پر ځای د خپل غږ پورته کړي، پر ځای د مبارزه وکړي، نوی حکومت دی. زه فکر کوم افغانستان نوی نه دی، هغه پیغله هغه ښځه چې شل کلنه وی پنځه ویش کلنه وی هغه نور نه وینه ده. شل کلنه ښځه چې مبارزه کوي په دې معنی چې شل کاله عمر یې تیر کړی او په دغه افغانستان کې زیږیدلې، نو هغه ته هیڅ شی هم نه وی نشي کېدی. له هرې سختې وروسته هغه کولی شي خپل غږ پورته کړي څو نور د هغه سخته ونه ګالي، خو که اسلامي اصولو ته موږ پام وکړو افغانستان اسلامي هیواد دی او په اسلامي هیواد کې هر څوک خپل پوهیږي چې تر کومې کچې دی هغه کولی شي خپل غږ پورته کړي، مبارزه وکړي، ټولنه کې فعالیت ولري. زه فکر کوم دا به دومره مناسب او پر ځای نه وي چې موږ د حکومت له بدلون سره خپل غږ، خپل دریځ او خپل لیدلوري ته هم بدلون ورکړو او نه پوهېږم د انسانانو د لیدلوري او خوښو پر بنسټ دی خپلې چارې پر مخ موضوع، ځکه چې اسلام کې هر څه له پایله ویل شوي دي. که موږ ښځې ته اجازه ورکړو چې هغه لیک لوست ولري، افغانستان کې که ښځو ته اجازه له پایله ورکړل شوی وای چې هغوی ښوونځي ته تللي وای، پوهنتون ته تللي وای، اوس به زه فکر کوم هېڅ نارینه او هېڅ ښځینه به له دې لرې نه وای پاتې چې له اسلامي اصولو او اسلام له نه یو منکر دي نه وای خبر. خو اوس دوی په یو ډول د پوهې په تشه کې شتون لري او په یو ډول دغه نیمګړتیا لامل شوې ده چې اوس نور راشي او موږ ته اسلام تعریف کړي. اسلام تعریف شوی دی، خپل ځای ځایګۍ لري او موږ کولای شو له سمو کره او دقیقو پتو د اسلام وڅارو، نه چې د یو لړ انسانانو له ژبې او لیدلوري.
ساقزی سیب ستاسو څخه به بل پښتنه وکم، طالبان ستاسو په نظر باندې آیا تاسو موافق یاست خاطر جانی سره چې دوی ویل چې د صحت په برخه کې شوه ته اجازه ورکوي؟ او همدار از خوګانی سیب هم یادونه وکړه د ځینو برخو لکه د زده کړو په برخه کې، آیا تاسو موافق یاست چې طالبان یوازې د خپل خوښې په برخو کې شوه ته اجازه ورکوي چې کار وکړي، او هغه برخو کې د شوه څخه دا حق اخیستې دي چې دوی غواړي په شي کار وکړي؟
وګوري دغه چې وزارت جوړ سو، پارلمان جوړ سو، او د شوزو आवाज د شوزو حقوق تر حقوق بشر پورې، دا ساده خبره نه و. دا مبارزه و چې موږ د لوی جرګې د سراري جرګې څخه موږ ودرېدلو او د شوزو आवाज مو پورته کړل. دا چې اوس موږ اتیا فیصد په جامعه کې په ټولنه کې برخه واخلل، دا ساده خبره نه و. دغه سي تور شپه و، دغه سي تاریکی و لکه چې اوس په افغانستان کې ده. موږ خپل आवाज پورته کې په لوی جرګې کې په تصویب د قانون اساسي کې आवाज مو پورته کې ودرېدلو، په خیمه کې مو مبارزه وکړي. مبارزه دا معنا نه ورکه چې موږ په سړکو کې ووځو او موږ چادریانې وسوځو او موږ د مارک با طالب ژوندۍ دی دیموکراسي، دا مبارزه نه ده. موږ دا غواړو چې په حداقل کې هیڅ نه کیږي په اوسنی شرایط کې، په مجلسو کې، په بازارو، په سړکو کې قطعاً زه مخالف یم. دا موږ ته فائده څه کوي چې موږ ته ګټه څه کوي چې موږ ته تاوان رسوي؟ په دې رقم موږ نسو کولای. صحیح ده چې دا اوس یو وضعیت افغانستان ته راغلی دی. اوس ګورې د افغانستان لیدران نغلی درې شو دي چې د افغانستان څخه وتی په څه خطر په دې چې وضعیت تر اوسه پورې معلومه نه ده. کېدلې سي چې دغه حکومت څخه موږ یو بهترین حکومت جوړ کړو چې د ښځو حقوق هم پکې خوندي وسی، ولا دا مبارزه غواړي. موږ هغه څه دفاع غواړو چې د ښځو حقوق څخه هغه څه دفاع وکړو.
بلې، تاسو یادونه وکړه چې حکومت چې شزو په ناسمه توګه باندې مبارزه پیل کړه د طالبانو د حکومت پر مهال، اما طالبانو تر اوسه د شزو سره هیڅ مخامه خبرې نه دي کړې. په افغانستان کې د نن شزو مجبور دي چې دوی ته ورسي او په اوسلو کې ورسره کښېني خبرې وکړي ترڅو چې طالب د دوی خبره واوري. دغه تر تاسو سره آیا تاسو د طالبانو سره د مخامه خبرو هڅه کړې ده؟ طالبان تاسو ته څه جواب ورکړي؟
دا چې موږ اوس په د باندې په ځینې مجلسو کې یا په ځینې پروګرامو کې، کانفرنسو کې چې په اروپا کې او په ځینې وادو کې نیول کېږي د افغانستان د سولې لپاره خبرې هتر کېږي، دا اوس حالا د په تاسو شاید په جریان کې اوسې چې په برکسل کې یو دغه د یو مذاکرات د سولې پرتبات او د شلو د باندې پرتبات فکر کوم چې لسم د مارچ دا ستا چې موږ کوشش کوو په دې کې سم واخلو او حضور پیدا کړو او د شزو اواز پورته کو. زه په دې مطمئن یم که واقعا د افغانستان شزه استادګي وکي او ودرېږي او مبارزه وکي، ان شاء الله زه په دې مطمئن یم چې موږ خپل حق او خپل حقوق تر رسیدګي کولای شو ان شاء الله.
خو ګرنی سر تاسو څخه به دا پښتنه وکم، آیا تاسو په دې نظر یاست چې هر ډول ژغونو ته باید غوږ ونیول سي؟
من لري زه ته ټول به تر لارم دا چې د مذاکرات زمينه مسایل شي طالب څنګه کوم دا کار او هغه د افغان خوځو غږ ته غوږ کیږي. مونږه کناړېوال ټول فشار پیرا وړي او دا غاس زمينه ورته برابر کې د دې په ځای مثلا د دې په یو خارجي ملک ورته زمينه برابرې کړي چې په افغانستان کې برابر شي، کړي چې په خطر کې ورته برابر کړي، مخکې باید ورته برابر شي. دا مشکلات د خوځ باید ټول دوسر حل شي، کړي چې مثلا دوپو دوه کې تړون کولو باید د خوځ دوستون زی بالکل حل وي، دوی باید تضمین اخستی وي. ورسره دغه کله کابل تر نه اوته نو خو بوستونه یعنی اوس تر نسن سره نو مخکې دي او که چیرته به خو زغت په وګ نه خو دلته کیږي ته دوه حق شه به دوه اعتراض مو کې او زی وطن تم راو زی او دوه مزایدین کې دوه حق غوړي او مونږ دې دوه حق نه هلو یعنی ها حق چې د دوه اساسي حقونه دي او په ملي ارزښتونه دي مونږ منل شي ارزښتونه دي مثلا د خپل تعلیم دي د خپل کار دي د خپل اقتصادي خود کفایت دي د خپل اکثر او دغه چې دي نه نه د اسلام نه د اسلام سره په نظر کې دي او نه د مونږ خپل افغاني ته د حق ته چکر د خپل د حق وړي مونږ ما تر کو.
ځلا جان تاسو خو به پښتنه وکم چې له محرم پرته د شوزو پر حرکت باندې د یو ځای څخه بل ځای ته پرتاګ باندې محدودیت د شوزو پر وړاندې څومره یو خند رامنځته کولای شي تاسو په نظر؟
بالکل، دا ډیر یو ستر مشکل ده. کله چې ته مثلا جنکې دي حتی مکتب ته چې ډیر یو دی هغه ده مکتب ته چې نو ټول سره خورور او پلار او میړه او څوک تلای نه شي، کنه نه مکتب ته تلای شي، نه پانتون ته سره تلای شي، نه کار ته سره تلای شي. نو دا یو محدودیت ده چې ښځې نه ټول حقونه اخیستل کیږي په یو حساب، زما په نظر دغه موضوعاتونه د اثر دی، هغه اثر نه دی، د 1400 کال مخکې نه دی. نن هر څه تغیر خوړلی، نن دنیا د ټکنالوژۍ دنیا ده، نو بهتره ده چې موږ تاسو د شان په نظر کې ونیسو. ښځه هغه وخت کې شاید شرایط هم دغه رقم و چې د محرم خبره راغلی ده، یعنی هر څه معلوم دی. وخت چې امنیت دوی ونیسي، دوی اصلا ضرورت نه لري چې وي ښځې نه محرم وغواړي. اصلا دوی په خپلې ټولنې اعتبار نه لري چې دوی وي ښځې ته محرم ټاکي، ځکه دوی پوهېږي چې د دغې ښځې ته د بل چا نه ضرر رسېږي. خو زه فکر کوم دا یوه فریبي ده، باید د دغو موضوعانو نه تیر شي. او دا ډیر زه فکر کوم په دغو قانونونو دوی نن د افغانستان تصویر په دومره حد یو ټیټ تصویر خیالی دی. یعنی زه کله سوچ کوم، زه فکر کوم چې د محرم موضوع څومره مهمه ده چې یوه ښځه څه د تعلیم نه دي هر شي نه، یعنی نیمه د ټولنه فلج پرېږده چې ته سړی نه لرې کور کې. او ډېر داسې د مو مېرمنې دي چې په کور کې نارینه نه لري، لکه اول زوی ما خپل فامیل ما فامیل کله چې د افغانستان نه وتلو، دوی د محرم په حساب نه شول وتلی. باور وکړو چې موږ کرایي محرم ورته نیولی چې تر ننه ورېده پورې مو نه خواندو چې موږ یو سړي ته پیسې ورکړو چې ما فامیل سره وځي. نو دا هغه مشکلات دي چې ته مجبوره یې، یعنی که طالب یو حساب نه فکر کوي چې زه محرم تعین که محرم به یو واده شي، مګم په بل حساب دا خلک مجبور دي چې یو څوک پیدا کړي، ویلې د ما مور یو پردي سړي ته پیسې ورکړي چې دې سره لاړ شي.
ډېره مننه ځلا جانې. اورېدونکو، د مخکښ ښځې خپرونې وخت پای ته رسېدلی دی. له خپلو مېلمنو ډېره مننه. د خدای په امان.